بداية وانا والربطة طروانا كي وايدا وانا سيدا ويسما شنو ولي النورا وانا كوي في وصلنا
دوستان تاسو مګه غلازادي راډیو نه اوري وخت د غرمې 12 بجې شوې فرشته زلزلې په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې ورو
په ننګرهار کې نن سهار د لسو بجو خواته د معارف وزارت او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوې حملې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو. د خوګیاڼي په وینا په حمله کې 15 تنه زخمیان سوي چې یو یې پولیس دی. هغه وویل چې د حمله کوونکو چې درې تنه وو وسلې د چاودیدونکو موادو موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت وای کابل ته د پاکستان لوري ور روان لوړ رتبه پوځي او استخباراتي پلاوی څخه غوښتنه وکړي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې باندې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د استخباراتو د ادارې ISI مشر سبا کابل ته ولاړ سي. د امریکا او شمالي کوریا چارواکي او استازي نن په سنگاپور کې غونډه کوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې پر جزئیاتو خبري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه پرون سنگاپور ته رسیدلي دي. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري او په اوکراین کې پر روان وضعیت خبري کوي. د رپورټونو پر اساس دوی به نن اوکراین ته د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک پر استولو باندې ځانګړی بحث لري.
دوستان تاسو مغه غلا ساده رادیو ناوړی دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پوري په منځري صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.15 مخبريږي. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته په مکړی د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او لیکه هلی ومني. زاود النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په هم د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمه یو پاکستانی د نشي موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان پونو پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنگي ډلو ته ورکول چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. په شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 26 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نور ولایتونو کې درې ډیرش عملیات کړي چې په نتیجه کې 26 کسان تر 452 کیلوګرامو زیاتو نشي موادو سره نیولي او بیا یې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. لانی ول شیبی کسانو څخه تر 2 کیلو او 802 ګرامو ډیر هیروئین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونه ورد چې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چری بزمکه د کوکنارو لوبټو څخه پاکه کړې ده. په تیر یوه اونۍ کې تر 300 زیات قاچاق کوونکي لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوی دي. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل څوارلس کسان چې د نشي مواد او د قاچاقو په څوارلس قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر شل کالو پورې بندبندې محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تېره یوه اونۍ کې درې دېرش کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په دوه ویشتو عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څېړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بېلابېلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. دې کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند قاچاق کړي.
له دې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 5690 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 5285 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو یو سلو درې اتیا کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندوستان ډهلي ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېرو 15 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 23 کسان نیولي چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو د قاچاقو ډېروالی
دا شبکې پیژندل شوي دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د محتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې محتاج مېرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیګریټه زه خو سیګریټه امري نه يم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوه واه.
نه 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 وهم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. پر روان میلادي کال کې لسکونه تنه په دې تور نیول سوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندستان ته نشي مواد قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوي ازادي رادیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاقونکو د 5 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې اتیا کسان په دې تور نیولي چې تر 15 کیلوګرامه ډیر هیروین د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. خغلی بهاوی وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه نورو شبکو سره مستقیم اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د خغلی بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بیوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بیوزله خلکو په واسطه نشي مواد بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیا او ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته قاچاق کول. یوازې هند ته د نشي موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته نشي مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوي زیاتوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول چې د ځینو قضیو د څیړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د ښاغلي بهاوي په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه یې د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړې، د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند د مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشه یي موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي آسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول، خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشه یي مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق د ډیروانی له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلی ته مستقیمي الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ترنکو چې د هوا له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولیو او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشه یي مواد دي چې د تاریاکو او هیروئینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میټاډون ولی د احتیاط د درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، او فوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري، په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نشي کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضي کې، چون دا یو روانی مریضي ده، مسؤلیت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ته ارزه کړو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر استلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځې استفاده کوو. بعض مریضان شته مزمن مشکلات لري، نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی، دا بیاد بعض مریضان موږ لرو تقریبا 15-40 دا مواد اخلی. بعض مریضان شته چې تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقرا دا کمی کاملا دا مخدر توکو پاک اخلاسی شي.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادی او روانی مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټادون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي.
این ترک د میتادون اختلاط نلری کوم مشکل نره ډیر آسان ده.
لڅو وخت راایشه په افغانستان کې ل میټادون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کې چې په افغانستان دراوج سوی ده. یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس موږ اوس تقریبا په څلور ولایتو کې د امریختیا زرات دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره مؤثره وه؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میتادون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکه چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی آقا مره چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر که وی که دا خصوصی سکتور تا وسپارل چی یا عام و خلکو تا وسپارل چی نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پده خاطر موش تروس دیر محافظه کارانه پر دول که دا شروع کرده. موش اول غوارو چه شفاخانه دا پاره خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا وروستا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا سنگرانی نسته چه دا اعتیاد ولره، ولی نگرانی داده چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیادی تا یا مشکل جوره جه.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ شي وو، ولی دومره ناوخته دلته واچ شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان دپاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیفتی، اتا پیسی نلری توان نلری چه پرداخت بکه او دا
چمره لگخ داری؟
دیو مریض دپاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا دا پا کال که تمامیجه.
چه دول معتادین دا میتادونو در مل کارولشی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره ورس به افغانستان شروع سویده. شزو کچنیان دو پاره میتادون نورکه. میتادون یوازه در آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه دا استفاده که در توصیه کشه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس دا ایس گتر نلده یا بدیل نسته دا.
د میتادون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار مبدا یاستر نک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجه په نوم د یوې معتادې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له څلورو کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، له خپلو اولادونو سره په یوه داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. له نشهیي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتادینو په سلو کې نږدې 15 ښځې دي. له دې ډلې څخه یوه هم مېرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنې یې هم شاور ګرځولې ده. مېرمن خدیجې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره له دې چې 22 کلنه ده، خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري چیرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا مېرمن چې د دوو ماشومانو مور ده، د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له څلورو کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل:
خوان می په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده، که نه طلاق درڅخه اخلم، خو دنه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده، طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجې میړه تر نشې مخکې پنچرماین و. د کور ګزاره یې ښه وه، خو د نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یووړل او دوی یې پر سپېره ډاک پرېښودل.
پیش از نشه خوب زندگی
تر نشه مخکې مو ژوند ښه و. د میړه مې کار جوړ و، کورته به یې هر څه راوړل، پس انداز مو هم کوه. خو کله چې نشو ته مخه کړه، د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړ ایستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له چلورو کلون رئیس می مور او پلار پختنه نکوی او را تا پا قهر دی خاله دوستان او نور خپلوان میری که را سر اشکوولی دی تگ را تک نر سر کوی
نرفت آمد داشتیم نره.
خدیجه لخپل موتاد خاون سر پا یوداش کور که وسیگی چی نه دروازه او نه هم کرکی لری بیخی یوی کندوالی توارت ده داوایی چی پا جمی که ماشومان لیخنی سخه کردی دل
وقتی خیلی که دامال چی شد؟
کله چی محالت دیر خراب شد ده لیبر کور تا نجدی مو زای بونی با هقا کور دروازه او کرکی نلری جمعی مو هم پا دی کور که تیر کرد کله با چی زیاده یخنیش و ماشمان با می ده لیبر خدی لزان سرخ پل کور تا بوتلل ده دو پولیزه کور دی پر کرکی مو پلاستیک او دروازو باندی مو پرا شرط لگا ولی دی
که څه هم پر خدیجه د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله خو دا د خپل اعتیاد له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو موږ به خپله نه ورتلو ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه دا غلی سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو ان په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ و. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خاوند مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکتر ته د وړلو واس درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته یې سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه و، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د یو ورو ورو د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی. بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کوو.
واه واه، تا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه لټه میله هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یار صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلي ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دی لري، یاران ډیر دی. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میله ای باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای د دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه یې وهم، داسې نه یې چې په چاس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی یې. نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درڅخه نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او رازا رازا رازا، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو محتاط یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووها. ما چې ووها بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک جیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغام خپلې میلې کوي. کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. ته دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغي. بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح
کردیم. لازدی سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی لحالاتو خبر شدیم.